سلام. ستړی مشي افغانستان کې د شپې نه بجی دي. زه فریده سیال مو د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت د دې پروګرام ته هرکلی کوم. پروګرام به په خبرونو پیل کړو. د پاکستان پوز وایي دوی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د پټنځایونو بشتون او د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. د پاکستان د پوز د اماریکو دفتر یا آی اس پی آر د جمعې په ورځ یوې خبرپاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د پوز لیډر ستیز جنرال سید حسین منیر د جولای پر 14مه د کویټي چاودنې ته سفر وکړ. چاوڼ په بخښنې سره د کویټي چاوڼې ته سفر وکړ چرته چې تازه د پاکستان د پوز پر یوې چاودنې چاوڼۍ وسلوال بریج شوی و. د جولای پر 12مه شپه مهال په ژوب کې پر دې چاوڼۍ د وسلوالو په بریج او وروسته نښته کې نه سرتیری وژل شوي وو. د پاکستان پوز هغه مهال ویلي و چې په نښته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. د دې بریج مسؤولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمې پېژندل شوې وسلوالې ډلې منلې وه. د چمې پورز د پاکستان د پوز اماری کو د دفتر په خبره پاڼه کې ول شو دوی د طالبانو له حکومت ته تمن لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمال نه ته پرېنکتي او د 2020 زیږدیز کال د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله باید د بله مهمه مسله ده چې باید حل شي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاوڼۍ په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مؤثر غبرګون ښيي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې ته د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې بیا بیا ځل ټینګار کړی دی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. پاکستان لکه څنګه مو چې مخکې وویلي د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې پر هغې ژمنې عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارول ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ممتاز زهرا بلوچ پرون په یوې خبرپاڼه کې د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد د روسیې څرګندونو په ځواب کې دا خبرې کړې وې. ښاغلي مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد کارول شوی نه ده او زیاته کړې وه چې د طالبانو حکومت د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد اقدام کړی دی چې د افغانستان په قلمرو کې تیره دي. د طالبانو د حکومت استخبارات ادعا کوي چې په تورخم بندر کې ډېر تاریخي آثار موندلي او ضبط کړي دي. بختر خبرې ژانس د تورخم د استخباراتو د مدیر محمد اقبال تکل له قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا تاریخي آثار په یو بارلون کې لارې کې په ډېر مهارت سره ځای پر ځای شوي وو. اژانس د جزئیات له ورکولو پرته یادونه کړې ده چې قاچاقبران غوښتل د آثار ګاونډي هېواد ته انتقال کړي. طالبانو په خپله تیره واکمنۍ کې د بامیانو د بودا د بوتانو په ګډون ډېر تاریخي او لرغوني آثار له منځه وړي وو خو دا ځلې دوی په بېلابېلو سیمو کې د تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د سږ کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د 240,000 ماشومانو په درملنې کې چې په خبرځواکۍ اخته و مرستې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې یوازې په مې میاشت کې د نږدې 6,000 په سختې خوارځواکۍ اخته د ماشومانو درملنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام د 3 جون میاشتې په وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمېر 3,200,000 ته رسیږي او د هغوی اکثریت تر 15 کلونو کشر ماشومان دي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش څخه په نن شلوریزه لوبه کې ماتې وخوړله. تاسو کولی شئ چې د دې خبرو نور تفصیل د ساتې رادیو پر وې پاڼه باندې ومومئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د نه استعمالېدو په برخه کې باید افغان طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت ادعاګانې شوې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې پر خپل هغه ژمنه عمل وکړي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف نه استعمالېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی په خپل سرګندونو کې د پاکستان، چین او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو د روان کال د مئی میاشتې ناسته چې په اسلام آباد کې شوې و اشاره وکړه. وی ویل چې په دغه ناسته کې د طالبانو حکومت هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد د تروریستي حملو په هدف کارولو ته نه پرېږدي. ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. لاغي و پختل شول چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړی استازي دا ادعا ورت کړی چې ګوند د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نن نه د ټي ټي پی د غړو په وړاندې اقدام کوي. خداونه ویل شول چې خاغلی مجاهد دا خبره کله او چیرته کړی. زبی الله مجاهد د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه ده کارول شوې او زیاته کړي و چې دوی د پاکستان په غوښتنه ډیورن کرښې ته نږدې پراته پاکستانی کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقالوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی بیا څلور ورځې مخکې له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلي و چې د طالبانو حکومت له ډیورن کرښې د پاکستاني طالبانو د لرې کولو لپاره اقدام کړی. هغه ویلي و دا اقدام په ابتدایي پړاو کې دی، خو که چیرې په واقعیت کې د ټي ټي پي غړي نورو سیمو ته ولېږدول شي او په سرحد کې د سولې سبب شي، دا به یو مهم پرمختګ وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو په ګډون د پاکستاني طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي. که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او د دغه کمیټې په خبره تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشري حقونو یو مخکښه فعاله ملاله یوسفزۍ خبرداری ورکوي چې له کار او زده کړو څخه د نجونو او ښځو محرومېدل به د افغانستان راتلونکی له سقوط سره مخامخ کړي. نوموړې چې د زده کړو په برخه کې فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي هم ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو او ماشومانو د حقوقو یو پیژندل شوی فعال ملالې یوسفزۍ خبرداری ورکړی که په افغانستان کې د نجونو او ښځو محرومیت دوام وکړي، د دغه هیواد راتلونکي به له سقوط سره مخ شي. نوموړی چې د زده کړو په برخه کې هم فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ده، د پنجشنبې په ورځ له سی این این سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان نجونو او ښځو حقونه باید په هر ډول خبرو اترو کې د نه مذاکرې وړ شرط وي. ملاله وایي په افغانستان کې د ښځو څنډې ته کول او هغه څه چې دوی یې زغمي کېدای شي جنسیتي اپارتاید ونومول شي. نوموړی د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ښځو د اعتراض ستاینه کوي او وایي د دې وخت رارسېدلی چې د دوی غږ واورېدل شي.
think Afghanistan will not have a future.
زه فکر کوم چې افغانستان راتلونکی نه لري، کیو غوی یعنی طالبان خزل دند لري کړی او تر کورونه محدود کړی، کیو غوی د نفوس نیمایي د خپل لمړنۍ حقونو چې زده کړی او کار دې محروم کړی، افغانستان بل ماین زولار شي. موږ د هغوی د حقونو په اړه هیڅ ډول سازش نه کوو. دنجونو او خزو د حقونو ساتل په هر ډول خبرو اترو کې د نه منلو وړ شرط وي.
The rights of girls and women are protected.
اغلی یوسفزۍ د همو ویل چې د ښځو د زده کړو د منع کولو لپاره هیڅ کلتوري او یا مذهبي دلیل نشته او بل هیڅ کوم اسلامي هیواد د ښځو د زده کړو مخه نه دی نیولې. تر دې مخکې ملالی یوسفزۍ د جولای پر دولسمه په نایجیریا کې د ملالی ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د نړۍ له سیاسي مشرانو او خلکو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنسیتي اپارتاید پر ضد اعتراض وکړي. د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. همدارنګه د لوړو زده کړو دروازې د هغوی پر مخ تړل شوي او په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کاره منع شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو نوي ټویټ کې د هرات ولایت یو فرهنګي فعال د خبرو ستاینه کړې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په شتون کې د نجونو د زده کړو غوښتنه کړې. خاغلی خلیلزاد ولی شاه بهره په هرات ولایت کې د یو شاعر، لیکوال او سیمه ایز مشر په توګه معرفي کړی او لیکلی دی د عقلانه خبره ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی د هغه سپارښتنه په پام کې ونیسي. نوموړی د دې وینا ویډیو هم خپره کړې چې پکې خاغلی بهره خپله غوښتنه داسې مطرح کړې.
اونچه که دین ما هر هغه څه چې زموږ دین د نارینه او ښځو د زده کړې لپاره د قرآن او حدیث په بڼه مشخص کړی دی، موږ له اسلامي امارت هغه غواړو. واخلې یو امتحاني دوره په هرات کې د نجونو د ښوونځیو، مدرسو او پوهنتونونو په بیا پرانستلو پرانیزئ. د هرات ولایت چې د تاریخ په اوږدو کې یو مذهبي ښار دی، زه د هرات ولایت په استازیتوب خبرې کوم. ټولې نجونې او ښځې چې په لنډ مهال یې توګه له زده کړو بې برخې شوي له رواني ستونزو سره مخ دي. موږ باید د هرات پیغام تاسې ته ووایو.
ولی شاه د هرات ولایت له مشهورو فرهنګیانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ د عمومي ریاست، د هرات د راډیو تلویزیون د رئیس، د تاریخي اثارو د ساتنې د پروګرامونو د مسؤل او په یاد ولایت کې د یوې مخکښې ورځپاڼې د مسؤل په توګه دنده ترسره کړې. د طالبان حکومت د نجونو د تعلیم په اړه د ملالۍ یوسفزۍ خبرداري او د ولی شاه بهره غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې دې ته ورته غوښتنو ته پام نه دی کړی. او تلی ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چوکاټ چې تر اوسه ترې کوم روښانه تفصیل نه دی وړاندې کړی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیر اونۍ په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 9 کسان وژلي او 55 نور پریښته شوې دي. د خبره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل روستي خبر شوی راپور کې کړی ده. په افغانستان کې د سړي ناروغۍ یو شمېر متخصصین هم په دې روستیو کې د کانګو ناروغۍ د پیښو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې د دې ناروغۍ پیښو له لوی خطر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سړي ناروغیو د خپرېدو وضعیت په اړه د راپور په خپرولو سره ویلي چې د روانې کانګو ناروغي په دغه هیواد کې 9 کسان وژلي او 45 پریښته شوي دي. په راپور کې چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې په 10مه د روغتیا نړیوال سازمان خبر کړی راغلی چې د نوې ثبت شویو پیښو په ګډون د روان میلادي کال لپاره راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې ټول ټال د کانګو یو وینې بهیدونکې تبې 304 نوي پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې زیاته شوی چې د روان میلادي کال لپاره راهیسې د کانګو ناروغۍ د مړینې شمېرې 24 ته رسیږي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د یاد راپور پر بنسټ په کابل ولایت کې 19، په بلخ ولایت کې 6، په تخار ولایت کې 5، په پروان ولایت کې 3، په جوزجان او کندهار هر یو ولایتونو کې 2، په بدخشان، بغلان، فاریاب، غزنی، کاپیسا، خوست، کندوز، پکتیا، سرپل او وردګو ولایتونو کې یو یو تمرینې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ساري ناروغۍ د خپرېدو وضعیت د راپور له مخې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره راهیسې د کانګو ناروغۍ د 409 ثبت شویو پیښو څخه 99.3% د 5 کلونو څخه د پورته عمر د لودونکو پورې اړه لري او 28.5% ښځې دي. د تخار ولایت اوسیدونکي سید رحمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې څه موده وړاندې دی او د کورنۍ غړي په دې ناروغۍ اخته شوي وو.
په کورنۍ کې مې وکسان دي او ټول په دې ناروغي اخته شو. 40 ورځې ناروغانو او 40 ورځې وروسته ښه شو.
د کابل ښار د انتنی ملي تخصصي روغتون متخصص ډاکټر فرید الله عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د پیښو د زیاتېدو په تاییدولو سره وویل چې دیش میرو له لوی اختر څخه وروسته زیاتوالی موندلی دی.
زموږ خلکو چې هغه سپارښتنه چې د عامه روغتیا وزارت، ښاروالۍ د کابل او همدارنګه د وزارت ضرورت ورته کولې هغه عملي نه کړلې، او دوهم دا چې ډیری څاروي او حیوانات قاچاقي لارو څخه کابل ته را داخل شول چې په هغه کې په پراخه پیمانه سره هم کنې او ګنګ شتون درلود. د کانګو د سیزن یا موسم چې دا خپله باندې د کانګو لپاره ډېر مساعد موسم دی، یعنې په فصل کې تقال یا ترانسمیشن د پلوړه پیمانه وجود لري.
خغلی مریض یا تکړه چې د طبيب په خوځه د زیان منوشي او مالدارانو د کورنیو بي ځای کېدل او بل سیمه یا ولایت ته د دوی کډه هم د کانګو د ناروغي د لغپړې دوه لامل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې د کانګو ناروغي ترڅنګ د نورو ساري ناروغیو د شمیرو یادونه هم شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د